پر کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفرې با ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورئ چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی، خو ارګ بیا وایي په تیرو 5 کلونو کې د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. وایي د یونما په راپور به غور وکړي. دوستانو، په دې نیم ساعته مجله کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت په هیواد کې د فساد په اړه د یونما د وروستي راپور په ځواب کې وایي د فساد پر ضد مبارزه یې لومړیتوب دی. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د را روانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه د عملیاتو په ترڅ کې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د فساد په اړه د یونما د وروستي راپور په ځواب کې وایي چې د فساد پر ضد مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو راپور کې چې نن خپور شو په افغانستان کې د فساد پر ضد روانه مبارزه ناامیدونکې بللې ده او ویلې دي چې په دې برخه کې د حکومت مبارزه پڅه پر مخ روانه ده. د ولسمشر ویان صدیقی نن په یو خبري غونډه کې د راپور ته د اشاره په ترڅ کې ویل حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
د افغانستان مهم لومړیتوب د فساد سره مبارزه ده. په تیرو 5 کلونو کې موږ ډېر کارونه ترسره کړي دي، نتایج مو اخیستي، او اوس هم د ولسمشر دپاره اصول او لومړیتوب دا دی ترڅو څنګه د فساد سره مبارزه وکړو.
یونما په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت ناکامي به ناوړه عواقب ولري. خو د ولسمشر ویان ښاغلي صدیقي په خپلو څرګندونو کې د افغانستان په عدلي قضایي سیستم کې اصلاحات، د مالی پلان د ملي پروګرام تطبیق، د مالی په وزارت او نورو دولتي ادارو کې اصلاحات او ځینې نور موارد د فساد پر ضد د حکومت د اقداماتو په لړ کې یاد کړل. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه جومات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې 15 طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د تخار د امنیه قمندانې ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې وچاودېدله، 9 کسان یې ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. ښاغلي اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څېړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. ویل کېږي چې د دې پیښې قربانیان ټول له 13 کلونو کم عمره تنکي ځوانان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د را روانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کېږي. د خوست د ولي ویان طالب منګل نن پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني د خوست ولي محمد حلیم فدایي ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر به د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له 2 نیټې خلاصېږي. چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 450 کیلومتره لنډه ده. د دوی په وینا دا بندر اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او په افغانستان کې به د بایو پر راټیټېدو اغېز ولري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیه دفاع وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد د ببر د خپړو په نوم د عملیات د سه شنبه په ورځ د ترکیه پر یوې پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په ځواب کې پیل شول. د یک شنبه او سه شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیه د هوایی ځواک په حملو کې د پی کی کی اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی چې له 40 کلونو راهیسې د کوردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیه د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. وروسته له دې چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په دریو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا د عدلیې وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنگټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعیه غونډې غوښتنه شوې. د عدلیې وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پریښي او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان لري. په تیرو دوو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاحکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي حتی په دې پلمه کوي چې ګنې په هغوی کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي دي چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال ستریت ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برطانوي سندرغاړې ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د ډوور سپین ګړنګونه د ویرالین هغه مشهوره سندره وه چې له جرمني سره د جګړو پر مهال یې د ویرې تر څنګ خلکو ته امید ورکاوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړي مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلی دی چې نوموړي نن سهار وختي په داسې حال کې سا ورکړه چې پر شاوخوا یې د کورنۍ نږدې غړي راټولو. په بیان کې د لین د مړینې علت نه دی ښودل شوی. لین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو کې ښکېل وو او په کور کې دننه ډېر زیات مینوال درلودل.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. بلخو د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د دې راپور په خبرګون کې وایي
موږ به دغه گزارش لولو خو د افغانستان مهم لومړیتوب د فساد سره مبارزه ده. په تیرو 15 کلونو کې موږ ډېر کارونه ترسره کړي دي.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ګډون ورکړل سي. دا به هم وایي چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت شمیرې شي چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې تر 25,000 ډېرې سوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی
په تیرو 30 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې تر سوي دي چې د غلو جملې څخه 455 مثبت شوي.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمیر مسولین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو پر وړاندې کودتا بولي. دا نور راپورونه هم لرو. د مجله موته شپږ نیمه بجې ده. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې وایي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلې کوونکې دي. یونما خبرداری ورکړی چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغېز لاندې راغلی دی. خو وایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي. خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځانته واړوي. افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د درېدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکي اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یونما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لورې د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو درېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالره مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 15 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
دوستانو په افغانستان کې مو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یونما د تازه راپور جزئیات واورېدل چې وایي افغانستان حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی دی. خو د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د دې راپور په غبرګون کې نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل
موږ به دغه گزارش لولو، خو د افغانستان مهم لومړیتوب د فساد سره مبارزه دی. په تیرو 5 کلونو کې موږ ډېر کارونه ترسره کړي دي، نتایج مو اخیستي او اوس هم د ولسمشر دپاره اصول او لومړیتوب دا دی تر څو څنګه د فساد سره مبارزه وکړو. نو ډېر نمونې او مثالونه شته. په امنیتي سکتور کې موږ ډېر اصلاحات راوست، په مالي سکتور کې اصلاحات راغلي، په عدلي او قضایي سکتورونو کې ډېر زیات اصلاحات راغلي دي او د خلکو اساسي غوښتنه هم دا ده تر څو فساد سره په کلکه مبارزه وسي او تعهد په حکومت کې شته، په ولسمشر کې شته او زموږ دپاره د حکومت دپاره مهم لومړیتوب د فساد سره به مبارزه دغه مسله ای.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دې پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیان وباسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر 2 ورځنۍ غونډه اغیز کړی و. د ناتو تړون د دیرشو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیره کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هڅه کړې چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغیز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یوه دوه اړخیزه مسله ده. د امریکا متحده ایالات اوسمهال په جرمني کې 4500 عسکر او ملکي کارکونکي لري. د امریکا متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 15 پر جرمني تور پورې کړ چې د ناتو تړون د تمویل په برخه کې خپل ژمنه سرته نه رسولي. له دې سره سم ټرمپ وویل چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر 15000 ته راکموي. د ناتو یو شمیر ډیپلوماتانو د مسلې ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا او جمهور رئیس شای په یو ورخیز ډول له افغانستان هم خپل عسکر وباسي. یو شمیر ډیپلوماتانو د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کېدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکلی نسي کېدلی. د ناټو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي. خو یو شمېر ډیپلوماتانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، ناټو به مجبوره شي چې فورا په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناټو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینې شرایطو په بدل کې منل شوی چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناټو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې د ټول افغان ولس په شاملولو سره د یوې ملي اجماع لمخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو افغان حکومت بیا وایي د سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل فیروزه عزیزي راکوي.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند ګلمند دی چې د سولې په پروسه کې ونډه ډاګیزنه ده. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني وایي د سولې پروسې لپاره باید له ټولو اړخونو سره ملي خبرې وسی. نوموړي د پنځمه په ورځ د افغانستان جمعیت اسلامي د مرکزی دفتر په پرانیست غونډه کې په دې هم ټینګار وکړ چې تر دې دمه په ملي کچه د سولې لپاره اجماع رامنځته شوی نه ده.
د سولې اړوند هر ډول هڅې او د ملي اجماع جوړېدل د کورنیو جګړو د لوبغاړو لپاره یوه اړتیا ده. نو موږ په دې باور یو چې په ملي کچه دې له ټولو اغیزمنو اړخونو سره په دې خبرې وشي.
کاغلی ربانی دا هم وویل چې د سولې پروسه یوازې د څو محدودو کسانو او په داسې شان کې مخ ته لاړ سي چې د افغانستان د خلکو ونډه او نظریات پکې مطرح نسی، دوامدار بنوي او ثبات به هم ونه لري. نوموړي په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د سولې اړوندې د افغانستان لپاره طرحه یوازې ظاهري بڼه لري چې په خبره یې بې پایلې ده. صلاح الدین ربانی دا هم وویل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ځینې کلیدي غړي چې په حکومت کې هم ونډه لري یوازې د خپل سیاسي اقتدار لپاره کار کوي چې په خبره یې هم دغو سیاسي معاملو د هیواد سیاسي وضعیت کړکېچن کړی دی. صلاح الدین ربانی دا خبرې داسې مهال مطرح کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پایل ته هیله مندي زیاته سوې ده. ویل کېږي چې د سولې بین الافغاني خبرې به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پیل سي. هڅه مو وکړه د ښاغلي ربانی د څرګندونو په اړه د سولې وزارت نظر هم ولرو، خو د موږ پوښتنو ته ځواب رانه کړل سو. خو ولسمشرۍ مڼۍ بیا ټینګار کوي چې دوی د سولې په برخه کې ګټور او مهم ګامونه اخیستي او که طالبان تاوتریخوالی راکم کړي نو بین افغانی مذاکراتو ته بلاړ سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یوې خبري ناستې پر مهال په کابل کې په همدې ورځ وویل
کاش چشمگیر خشونت باید حفظ شود، ادامه داشته باشد و حکومت افغانستان گامهای عملی را برای آغاز مذاکرات مستقیم برداشته. امیدوار هستیم که گامهای را که نیاز از طالبان اونا بردارن باید برداشته شود.
تر دې وړاندې هم د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې له طالبانو سره د خبرو لپاره له ټولو اړخونو سره سلا مشورې کړي او د ولسمشر له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی هیئت هر اړخیز دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړي، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
زموږ غلزه د ریډیو اوریده. افغانستان د امروختي وزارت وایي چې په تیر څلورویشتو ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل په دې هیواد کې 240 تنه مرسیدي. د دغه وزارت چارواکو نن پنځشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبتو پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال ویل چې د 1559 مثبت پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبت شمیرې تر 25000 اوښته. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس لامل په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمیر کې کسان د کورونا وایروس لامل مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو څلوروي ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ سوي، خو 6855 نور پرې اخته سوي دي.
افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبت پیښو تعداد 15202 تنو ته رسیدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له امله لا 1500 ډیر کسان مړه سوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې له دغه مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلي دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های صحی ریاست صحت‌عامه ولایت کابل پروسه درد دفونی و دواپاشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
ښاغلی مهر جاتبی چه تو کابل ښار له ګڼې ګونې ډکې یو شمېر نورې سیمې به هم دا میکروب ضد درملو باندې دوا پاشی سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمیر مسولین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو پر وړاندې کودتا بولي. دوی وایي حکومت دې د دې اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسولینو دغه اندېښنه بې ځایه بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان د ازادۍ ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې چې روانونی افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیلات وړاندیز وکړ چې له مخې به یې په رسنیو ځینې محدودیتونه وضع سي. خاطر پر دې له نورو جزئیاتو سره
له هغې وروسته چې افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپورته کړه، دغه چارې په افغانستان کې د یو شمیر شخصي رسنیو تند غبرګون راوپاروه. دغو شخصي رسنیو آن حکومت د بیان ازادۍ په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کډوخیل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لومړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور ډیر لومړیتوبونه لري په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې د اوس ساری نه لري. د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نهکړي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي تلویزیون د نشراتو مسؤل خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورنوي.
ژور اندېښنه لرو، هغه دا ده چې ډېر په اسانۍ سره د یوې رسنۍ د جواز اخیستل یا د یوې رسنۍ د کار تعلیق مخکې د محکمې صلاحیت وه. اوس دغه صلاحیت پارل شوی دی د رسنیو د تخطي کمیسیون ته. نو مونږ اندېښنه دا ده چې رسنۍ تخطي کمیسیون به بیا دلته خپل شخصي و ذوقي و سلیقایي برخورد د هرې رسنۍ سره کوي.
افغان حکومت روانونی د رسنوی په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې لمخې به په رسنوی یو شمیر محدودیتونه وضع شي. په نوی تعدیل شوی قانون کې هغه موارد چې د رسنوی د جدي غبرګونونو سره مخ شوي، هغه سرچینې چې رسنوی ته اطلاعات ورکوي، دغو سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم د اندېښنې وړ خبره د رسنوی جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې ورسته لدی د رسنوی د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري. حال دا چې دغه کار لدی وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوی قانون کې شخصي رسنوی لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګونګ دی. دغه نوی قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکو کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دې اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق او د اطلاعاتو د شریکولو گردش نه ملاتړ کوي، او د افغانستان حکومت به همیش د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلي وو چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. ښاغلی دانش د چهار شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی وو چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانیستي لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او د دې مجلې وروستی مطلب مو دا دی چې د امریکا د عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولتن د کتاب د خپرېدو مخنیوی وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خپرې شوې دي. د امریکا عدلي وزارت ویلې د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د فرشتي جلسې په راپور کې
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلي وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلي وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلي وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنې د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکي برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال سټریټ جورنال وسپانو کې خپرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وارد مخاله غوغا جوړه کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابېدو لپاره کومک ورسره وکړي، او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړي دي. بولتن لیکلي چې ډونالډ ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړي دي. بولتن ویلی چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلی چې پر کمپاین به اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړي چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلی چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست بلې دورې ته ځان کاندید کړی دی. په متبر امریکایي رسپانو کې د دې بیانونو تخپرېدو وروسته د ډونالډ ټرمپ لخوا وویل شو چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره له وال سټریټ جورنال رسپانې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ټرمپ وروسته له فاکس نیوز سره په بل مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سری معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلي چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنګټن او پیکینګ لاسلیک کړې وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات زموږ خبرونه را سره واوریدلې. پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. د دې مجله زموږ کار فرشته نگاه درته وړاندې کوي چې اوس په استودیو کې ده. فرشته جان ښه راغله.
تشکر فریبا جان، خسته نباشید.